السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ازادي اوریدونکو او رکوشو عزیزانو او د غراز د ازادي میلمته ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسیت وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطني هر اخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پروند کابینه په غونډه کې چې ولسمشر ټرمپ هم په کې وویل پلان لري چې له افغانستان د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2020 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازی ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې ورکړل کېدونکي نغد پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان جوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی د 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کمه شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالص والی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوند ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پتام دي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکه کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام نو وړاندې کوم نظر یو جو کارکونکو او اوریدونکو ته د کندهار ولایت راستان ولسوالۍ څخه په ځلدین خبره کوم. زما حکومت صدا هیله چې د راستان ولسوالۍ د لوړ ولسوالۍ سره لوړ د منډیکیته په نارنه وکی نه سړک ست نه مکتب ست نه کلینیک ست نه بندونه تړي هیڅ کومک نو سره نه کیږي. موږ چې راځګړې په مرکز کې ختمي نو د سایه سره ډېر لري یو حکومت هم دا هیله چې موږ سیمه ته په نارنه وکی مزمن سره مرستي وکي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو اوریدونکو خورکی خبره خو پدې مرید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړي زبد و مثال درک د خپل د مادي کاکا په زو باندې او چاري زک او پچا باندې یاري زک کړي و او څه پیسې په باندې وي قاضی با قابل تم ټلیفون کاولو وایراسه د میراغوخته او جانب ته به هم ټلیفون کا وایراسه دا ریزه کړی ده کله چې به هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړه او غته به وویل وای دی به زه شاته کوم ته ماته یو جوړ نخې تیرونه واخله د پرډر یا درس کونې سیمټ راته واخله دا به انشاءالله کوم دا واټساپ خلاص کړو دا پیام هم اورېدو نو باغه سړی دی ما هغه قاضي صاحب یې ما هغه جدان په خپله اوري او کدی یې نه اوري د پلار بیا اوري یا بیا د ورور اوري یا بیا د ښځه اوري یا بیا د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوني پورې کې غر کړي.
سلام علیکم آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو مسلمانان اولان تا دی سلامون آرسی پس دی سلام دا پیغام زده آزاده راژیو تا پیویده من خواهی دیو کچی نصر تا یواز فاری نو دستیز کار دی پر افغانستان نه پر طول دنیا که هر سچی تو کوی پا بل بانده اول چی پا زان بانده عملی نشی خپل زان بانده عمل و نکو بل تویل به زای دی او بل تویل اهمیت نه لري په بل تاثیر نه لري که په ځان د عملی کړه بل ته هم وایلی شي چې دا کار مه کوه او دا وکړه ښه کار وکړه او بد کار مه کوه نو که چېرته وي چې دی په خپل ځان باندې طالبان نه عملي کیوي که هر څومره روا ناروا کارونه وکړه ځورول وکړه بله وکړه په ځان باندې نه عملي کیږي نه عملی کړی دی بس خپور شي او هغه شي خو په چا باندې لني سازانو ته خېژولی که په نورو باندې چې خېژي وي نو دا د منلو وړ نه ده. اول به هر څه شی جهاد اول د خپل نفس او شیطان سره دی دوهم دی د خپل کور سره دی د اولاد سره دی بیا د کلي سره دی بیا د ولسوالۍ سره دی ولایت سره دی دولت سره دی دنیا سره دی خو چې په ځان یې عملي نه کړې دا په بل باندې عمل نه عملي کیږي او نه په هغو باندې کوم تاثیر لري. خدای دې وکړو چې دغه خلک دغه طالبان هر څه چې په دوی کې پېښ شي یا وي دغسې علني سزا او جزا ورکړو بیا به مونږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کیوي نو په ما یې دې هم عملي کړه دا د عمل په نورو باندې هم دغه اجرا کړو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کوي دلته په هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانانو باندې نه ویشل کېږي. وروره کوم سړی چې د دغه کلي مشر یې او هغه ته بس دوه درې نومه او هغه هم بیا دوه درې نومه د ده دي د ده پر نامه چې دلی ته یا یې اکا دی یا یې وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا واده دغه ته رسېږي. کونډو یتیم ګرده پاته دي یتیمان خواران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نشته خواران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنای اورېدونکی یم د ازادۍ راډیو او زه له تاسو څخه زما دا غوښتنه ده موږه له پاکستان څخه ریپورټ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هېڅ ډول همکاري نه ده سوې تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه شپږ ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورټ معامله ده اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې پاکستان له هدایت ته نیکۍ ورکړي. دغه شانې حالت تر اوسه په شنې ستونزې سره یې مخامخ کړي وه او بخیر د روجر لا بنګ په افغانستان کې واغه په پاکستان کې پرته نه د ضمانت طریقه کیږي نه د دغه طریقه کیږي نه لا پریزي نه خوشی کوي نه ډیپورت کوي بس په شلو لانجو یو روپې په سیټو د کار غام او طریقې باندې نه پیګو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی آغا هلمندی له هلمند کلیکي ولسوالۍ څخه د واټساپ پر رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکاره او بېروزګاره سوي دي او پخوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه همدغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ از ګومل ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو رول پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. د ګومل ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ سوی. د ګومل ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ سوی. د ګومل ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګومل له ولسوالۍ څخه ولایت سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې په مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو څخه غواړو چې د ګومل ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګومل ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کوي. زموږ لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټکجیمونه راته جوړ کړي او روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامه یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډېر خلک په زور دي. 8140 ښځې بایومیټریک کړي سب کړي دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم اجرا سوې دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او د نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلکو ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې. الله دې کوشش روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو دي. په شته پراته دي $10,000 درکوم، میاشتې $15,000 درکوم، سرکار وکړي، دا وکړه، هغه وکړي، کله یوه میاشت کار وکړي، مثلا دونه روپۍ درکو، دونه درکو، دوه نفره وړه کار ته پوه شي، دوه نفره در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې اماده کوي پوه شي، دواګانې ورکوي، ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوه شي، دغلته ورسره ګروګان دي ملته په ایران کې افغانان دي. وایي دا ولې دا مې دا ټول دا غله دي، دا مې چې دا غله دي پوه شو، دا ادم روبا دي، ادم روبا دي پوه شو، دا غله دي. خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته خوابګاګانو کې اچولې دي میاشتې میاشتې دي. بس زموږ دونډې واغونه را خلاص هم کړو، دغه شکر دی پکتې دي. دا بس مطلب بانډ دی او شل نه پرې ګرو یو ځای کې د نمایندګیان لري، هر ولایت کې نماینده لري او دغه باندې کار وکړي. د خپل ډیوانو سره ګیرو واړه واړه هلکان ورسره دي، قمانداران شته ورسره، نظامیان شته ورسره، ډېر خلک ورسره په بند کې وسر بندیندې.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګ ډیر کمزوري دي. باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیره پاملرنه وکړي او په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، ډیر ځپل شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته یې ګټه رسیږي نه تاوان. دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو شپخانو کې مواد دواوې د کوچنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوې بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل ستنه. زموږ افغانان وروڼه ټول پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د دې نورو ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه، ډېر تکلیفونه، ډېرې خوارۍ. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپوړ مشران صدا غوښتنه چې د حج د پاره چې د کمې نوملیکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلک چې دي د خپل عمرونه خوړلي د حج پر نظام باندې څه ادا کولای یار خو وس نو پخوا وز د دوه کاله کې چې موږ وارولو نمانه نه پورته کیږي. نو موږ دا غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي، داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکړي. نو که دغه کار وشي ډېره مهرباني به وي. د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجری هم باره د کار ولیږي بالا پر کال یې بس د طرفه ولیدلی دي. دا ځوانان چې ځي د ځوانانو په ځای باید دا سپینجری ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېره مهرباني به وي. مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو آزادۍ راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادۍ رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منی دا زده راگیو طول مینوال تخاص و زنگری سلامونه کم املا وقت مو پخیر گرنوال در سر سرتاج ننگرهاره ایم و لننگرهار ولایت ایما تا چه دا لغمان مرکز نا مدسر پنوم یو ماشوم نادرک شوه ده. نو که هر چا تا معلوماتی دو رو ره و بیاد زل هم درده دیرا سر تو دقی شمارو بانده برخ و اخلی دورتا وش ماری وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو که دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم څه پر اووه سوه او شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښه کتمن نشر کړي ډېره مننه باقي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیرس عبد السلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی زما په یام نشر کې عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي وسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګرانو اوریدونکو ته لولم 00 درې 05 درې 02 02 04 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درې 05 درې 03 درې 02 04 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی موږ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیري باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کی او یادی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ ستاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی خبر قوما ما ورور دی وکاله کی زکور نه درکه سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو لسوالی کړی دی مرجو لسوالی ستلو دی یاجو کفه دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره رنگوي سپر وا ات دعا سلور نه ات سپر سلور وا تدنم واستنه بسنا جان دمر په خل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی جنان اکازوي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی ولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی، تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 85 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ به اس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حقله باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر د اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزاده رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحی سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستم. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسی خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راجانې یادې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې له دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درنوي اووه دوه اته اته څلور چلور یو و سفر شمیره بیا تکرارم سفر سفر درونیوی و دوا ات ات چلور چلور یو و سفر
د ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچیان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلي دي صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې سلامونه، وخت به خیر کراته وایي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرېکړې او خپله مینه یې نه ده پرېښه او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو قدر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسه. به تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ول زما سره مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم. ما د غیث خو وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبرې لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څو ایس وخت پاتې شولم. ما چې څنګه مولا وروسته سنې فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیتونه مې واټ تلویزیون کې ورسره ولا غین وروسته بیا راله مکابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځلې د خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر عمومي کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي. دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هیوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي والا او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په روسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړې وو هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او د خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونز سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اواته میاشتې له هغوی سره ما کار کوی، او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنوګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت اس پستر وکوینما دا وی په خبرو کې وینما چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندې مسافرې په نورې وادون کې بل خصوص موږ مسله کې ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح پرونه ته اړتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي د دوی دا فکر بل ډول شي نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا د تفریح خبرونې وګوري تر څو دغه جورونه وازات هم خبر ارسټ هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ول دی دا غو د جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نور افغانانو تام چې پوربا کې راغلد به خصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غو لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالي برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر درې بجو پورې وله نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یغې نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کړی نستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبه کې کومې غلطیانې ما درلوده لاغې مسلا کوله زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید به تر رسنیو برخه تر اسمان پر رسنیو کې پیسې باید کار وکوم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم نو دوی سره میکاش وروکې اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم او سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او نو دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه درو کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنیو کې دوام وکوم پر رسنیو کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارام وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو څومره خورالو ته پیر د دیمنسکی
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړي د دې بیانول ډیر زیات سخت دي که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زغه وخت به ډیر زوره دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وځو پیژندل مې یاس مالو نوم سره واښناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مې لدې څه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکسرامل ما باندې بشنه نه لګیږي که څه هم دوی بل ما سره ښه خبرې کولې شه مینه ورا کول اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته څه ویډیو رسول ولما کله چې زما د شپې کور ته لوم یو رقم نو مې دې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولې د سې څه وسی ولې مرار سره لا سوار کو ولې مشکل وطن لا سوار کو مش خپل دند له لاس ور کو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ور کوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کوم کنه کې کته هم ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې هم ډیزاین خلکو سره آشنا کې لږ ډیزاین ته ژوند شروع کې نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ما غزه تر تل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته تل چې از دې تلویزیون کې کار کوي او زه دا یو مغازه کې کار کی دی ز ډیر نارام کړم.
bale bale raza che yow maqaisa ko da che lazabal na takabal taragli aw la khabi kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura dirziat aw awal da che zabal na tadagh mazal pal kreda pa zabal gund walayat ki khabari ali khura dirziat sakht da yenjlita pe la ghis sa kabal taragli bel kabal tar france pur ra rasid dil ta television ki kar ke da maqaisa bi bas ke mauta ko tumra da maqaisi wardi de
jalib kisada us jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیان سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند بي له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو کسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره پم دې راس کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنی سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ د سزیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ورته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوی مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
او زه درې سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم درې کو زتلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شری ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډېر خوشاله خپل سم چانته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر تل دغه مکتب تر تل ماغي ډېر تشویق ولا ماغي ډېر خوشاله ول. اته دغه مخپله هله دغه پستر وکړي درته چې هغه به ورسره چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړی وکړي هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چا به راته توفیر اوړه چا به په ریښ کې نیولم هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو په دغه دوره کې آیا احساس دې دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې
باور کې اوسې جاري. لکه څنګه چې مخکې یادولې وه که د درلو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمدونه دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدی زه ورکم ناهیله به کوم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په د رادیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی، خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یستونزه وجود لري زبې د استونزه پیدا کما او د حل لار ورته پیدا کما نه هله سی ډیره زیاته بهشت می خپل هیله ملاس نه بل
هم څه وه حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیله دې بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لري څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمي کښې م تر لاس نیولې وم په یخ کښې بیې م تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیې هلته تر هغه ځای پورې بیې وړلم هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته را وړې ده همهلته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې اوس مې تشویق کوي او ته راته قوي شم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کړې وه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کښې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه یې وکوله دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
هېڅ ما سره موافقه نه ولو هغه دا ویل چې په ټولنه کښې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نه شې کېدلی او دا ټولن د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست و ما به ورسره خبرې کولې مرکې به مې ورسره کولې او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کوي چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته را تللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کښې وینم او همدغه برخه کښې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي شول او ویې ویل چې اوس را وته یې دوام ورکړه
بلې که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامې چې اوس ته په فرانسه کښې په بېګم تلویزیون کښې کوې او خوشحاله مې په دغه خپرونو کښې چې ولس ته د خدمت کوي هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک یې تقاضا لري که همدغه زمینه تا ته برابر شي چې بیا یا یې زابل کښې وکړي یا یې کابل کښې وکړي دې ته تیار یې چې لاړ شي دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کښې مصرف کړم دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کښې خپل خلکو ته یې ورکړم یا مثلا کوم ژوند چې ته دلته کوم زما خوشش چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ یې وکوم زه م البته نه خو په هغه صورت کښې یا په هغه وخت کښې چې ما ته ټول انساني حقونه را کول سي یا زه خپل ځان په امنیت کښې وګورم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کښې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کښې مادي ته خپرونې درلودلې په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم
بلې په روسیه کښې بیا هم دلته حالات ته په کتو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي
اوس جان ستونزې لا هم ختمې نه دي ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کښې که موږ ژوند هم کوو لکه څنګه چې مخکې یادواري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم زه سهار چې دفتر ته را ځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړې یا خپل ماسک مې اچولی یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر به ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کښې ونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
ساتا پنگڑو شرنگ شرنگ ساتا پنگڑو شرنگ شرنگ ساتا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساتا پنگڑو شرنگ شرنگ سا
ساده پنګړو چرنګ هر سهار بيسلي پزړکي مي تمني ولولې را پروي او پزړکي مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنګ چرنګ